天马小弟。
السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته خراغ لید د ساډیره برخه تال او تال تزانګړي شوې خو په سر کې په مخې د سات خبرونه ته له ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوي ته د سیمې عام خلکو هم وردانګلی او تر خپل واسه مرستې ورسره کوي فرانس پرېس لیکري د امرسته چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوی چې په اروپایي او هیوادونو او امریکا کې اوسېږي د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.6 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نور په زور ایستل شوي نړیوالې موسسې هم د راستنو شوو کډوالو لاسنیوی کوي خو فرانس پرېس ویلي دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي د طالبانو حکومت هم په زلونو له نړیوالو موسسو غوښتي چې د خیر ښېګڼې چارې پراخه کړي دوه ورځې وړاندې د کرکټ وتلي ستوري محمد نبی هم ایران راغلو کسانو سره 1 میلیون افغانۍ نقدي مرسته وکړه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په کابل او یو بل ولایت کې لږ تر لږه خبریالان او رسنیز فعالان نیول شوي دي دغه مرکز پرون ته یو خبر پاڼې کې د خبریالانو د نیولو پر تازه لړۍ د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا په وروستیو دریو کې د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او د استخباراتو لوري په کابل او یو بل ولایت کې د خبریالان نیول شوي او وسایل ضبط شوي دي امریکایي چارواکي وایي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون 4 تنه وژل شوي پیښه پرون دوشنبه د نړۍ د پانګونې د ویلو شرکت په اسمانڅه کې ودانۍ کې رامنځته شوي ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپکې دو وروسته ځان هم وژلی دی اسوشیتد پرس خبري اژانس د نیویارک د پولیسو په حواله حمله کوونکی 28 کلن شین تامورا یاد کړی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و برید کوونکی د رواني ناروغیو شالید لري خو میرمنې یې ویلي چې د برید انګیزه یې لا معلومه نه ده پولیسو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي پولیسو دا هم ویلي چې بریدګر په خپل موټر کې لاس ویګاس نیویارک ته راغلی و په پیښه کې د هغو دو پولیسو له ډلې چې په دنده بوختو یو تن وژل شوی پولیس 28 کلن د دارالاسلام یاد شوی چې په خټه بنګله دیشی دی او د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګري وژلي چې په 13 اپریل میاشت کې په جمو او کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و هغه برید کې 28 تنه وژل شول چې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ 4 ورځنۍ پوځي شخړه هم رامنځته کړه هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستانیت بابللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر په الګام سیمه کې د خونړۍ برید کړی دی پاکستانی اسلام پاله ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دا له 2008 کال راهیسې پر ملکیانو تر ټولو خونړۍ برید بلل شوی دی
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمه ایز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې چارې مو په خیر هیله مند یم جوړ روغ خوشاله او صحتمند اوسئ یو ځل بیا زه د نوي خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم خبرونې ته هیله مند یم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی بلې هو درنو دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار یې کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعري څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي پردیس په سلامونه وختونه مو په خیر خره لږ خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره ملي یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه دماجان تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه تاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځئ. مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یوه انګیزه ورکوي، خلکو ته شعور ورکوي، او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بېرته فرهنګیانو ته، ادیبانو ته، لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږېږي، هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهېږي چې هغه ادبیات څه دي، ژورنالیزم څه دی، فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي، شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دې برخه کې تاسو موږ سره یو په یوه بیړۍ کې سپاره یاست.
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډېره سخته علاقه منده یم، یعنی د تاسو ټول د کار برخې خوند راکوي خو دا زمزمې چې کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونه کې وای وای او دوه کچنی کچنی غنی زمزمې به هم لته سو ولرمه. پردی صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي، معلومات لري، تاسو شعرونه، کار مو، مسلک مو، هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوه سي چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیره علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته، شعر شاعري ته، لیکوالي ته، لکه خبریالي ته، له څه تر نه پیدا سوه؟ راډیو مو اوریدله، یعنی پخوا وختو کې مختص وختو کې به راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو، او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتابو د شیانو سره ډیره علاقه درلوده؟
داسې ده چې د سن په حساب خو به ووایم چې زما سن د اتلسونه به پورته شوی و چې زه دغه مهال داسې یو لارویانو سره او داسې ډلګۍ سره مخ وم چې هغوی شعرا و، لیکوال و، فرهنګیان و. اول خو دا که ووایم چې زما زیږېدل داسې یوې کورنۍ کې وو چې هغه ټول فرهنګي خلک و، لکه د هېواد په کچه یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب، زه د ده په کورنۍ کې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کې، بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د دې حماسي او انقلابي او ناتیا شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم، خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي، سره د بابرزی صاحب. زه د هغه زما کاکا و، نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابرزی صاحب مې شون ماما دی، غټه کې کورنۍ یو، خو کاکا مې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شوم، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو موږ به راډیو کې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به د نورو ترونو ماماګانو فرتله منې دوی ډېر خوښېده، که نه موږ وایو چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وه چې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کې دا د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې موږ به د شنبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې یو بل کلي کې وه، نو موږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدي، ادبي خپرون ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شوه چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري. نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو تور بللو. دا کړی دغه ډیره اوچته شوه، ډیره شوه. بیسیکلی ما علاقه بیا د دیزنی ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شعراو پکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کې هم دا انتخاب وکړ، او بالاخره ادبیات پخته کامل شو به میاش ادبیات لوسته نو پاغه جریان کې بیا جلال آباد خار کې د ختیځ ادبی بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شواله ډیر خبري اعلان ډیر دوستانو ته ډیر سزده کړی دي نو هغه بیاس موږ د پاره ډیر لوی مکتب او ډیر لوی درزی ځای وو هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونه ختو لکه د سلی خو ډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو مشاعرې ناستې بیا به یې پخپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالسو ته به هم تلو بیا خو سره به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې بالکل ډیر ډیر لنډ رہتا پوښتنه دا دادیما په کورنیو کې ډیری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
منګ به د جمعات کې د نور درسونو سره سره زما تر چې دی هغه د زمنګ د دې کلی لا هغه وخت ملایمان د تر اوسه پورې یاد دی بخیر مولوی صاحب نور محمد حریفی هغه په خپل شاعر باندې ناتیه شعرونه بیا دا شینه هغه ډیر پخا د دالیکل نو زه به هغه به بیا منګ و ډلګې جوړ کړی و دې کلیوالو کې لاس کسه پنځله سالکان وو نو موږ ته بیا دا د درشمې سپارې البته قرآن کریم درشمې سپاره به له پای ته شروع کړو تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه مازیګری کې به کېناستو بیا به هرې پنج شپې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مل دا به په لاس فکر کې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو موږ به دېته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته او هغه تلاوت نه بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یو خوږ غږ لري نو ما چې کله بیا لکه د دیني درسونه هم لږ ویلې بیا به مکتب کې ترانه ویلې بیا دنه دا کیسه اوږده شوه ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته نو هغه بیا چې کله ښار ته راغلو بیا غټ رسنۍ ته چې لاړو هلته غټو مشاعرو ته لاړو نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډېرو مثبت دوه مشرانو ورونو دغه راس پلار مې همدې دوه ترونو مې چې نومونه مې واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې ځینې مېرمنو په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګڼل شي یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخر وکړه ډېرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کې بحث کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه شي ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم غواخل شوما وم مرتل شوما زما په جاب کې خبرې مې کړې خو ما خپل مسیر نیول او زه پوهېدم چې زه په سم لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپل شاعرۍ د خپل ادبیات پونځي په لوستو او د خبريالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په غبار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپین ګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما په کله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې نو د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورور دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته مې ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبرې یعنې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر
هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي.
او قدر دې مرو ورو ډېر سو کورو منل. تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله. زه له کوم وخته په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي. یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلي مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جماعت ملا امام شیرینو هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه، موږ به دې خپرونه کښې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی، دا د انعکاس راډیو وه، نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو، او د ټولې خپرونې خوند به داسې و که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي، دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروکی وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده، خو چې سروکی به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وي، زموږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا دا سروکی پکښې مه وایي، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکی پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله.
بیا تره مې چې و تره چې مې و هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی، له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله، او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده، هېڅ به یې بل نه اړوله. نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموش شو، نو ما ته به یې بسیسي یو سروکی به یې رایاد کړه، یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوژانې له دې وکړم، چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوژانې له دې وړم، نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله، ما له وایي بېګا به دې ښه سروکی وي نه، نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري.
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم، زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه. نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه، نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي، نو د هغه او د دې بل تره مې منصف چلګازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده، نو هغوی خپله ډلګۍ لرله، هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل، او اوس هم ډېرې په سلګونو کښې څټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي، د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کښې لرو، یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه یې ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب و غریب نظمونه به یې ویل. منصف چلګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کښې ځینې مشهور افغانان د دوی ټولې کیسټې به ورسره وي، نو هغوی هغه شعرونه ویل، مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه، زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور. بیا ما وخته خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کښې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکی هم سم دی، پردیس صاحب که د خپرونې په دې برخه کښې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشحاله به سو.
په سترګو زه به یو څو بیتونه درته ووایم چې دوستانې خوښ کړي. څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم، څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، زد هر محفل نستړے کور ته راشم، زد هر محفل نستړے کور ته راشم، زپر تر کی زان زرے زرے کلم، زپر تر کی زان زرے زرے کلم، دا خار خبری ستا پرن خوگی کلم چه گلو نچه رنگو نچه نغمی کلم دا جانان دا خوب ولو استرگو یا
ډیر زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ او هیله مند یم غږ مو تلم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامات اوسئ.
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې یم، نو شخواشا یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې ښایي یو چا ته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ د فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی دانې درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په درېو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو پسې لاجس کړی دی یو څه، او سره مصروف دی. مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نه خفګانونه وکړي. یو مهال له درس وایي، یو بل مهال له کور کې ماشومانو سره، یو بل مهال له دفتري کارونو پسې ګرځو. یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکونو بس خره غسات تیر دی
ډیر ښه. زه بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کې چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننې کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبان دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړې ګل. یعنی دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر چې د انګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل څه چې لکه زه مشري ما سره وو، د چلګزي بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې مونږ ګرځېدلي وو. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې کمنګ به نو مونږ زه هم غوښتل چې یاره ور نشو یا نشو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې مونږ به وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما ویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم. زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه م لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وه ورباندې نه یې سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال، څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایان لاسې د 2014 خبره به وکړم، 2014 نه دې په لازه د شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپ هم شوه. هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي، ما بله پوښتنه هم دغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم. ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي، نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو خجای کیو سي مثلا طبیعت دخی خوشاله اوسه ورسته لایق کولای سي شیرو لیکو کنه هم دسي خوب وخت کی الهام راځي یا دی خوایخوا الهامونه تاسو راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی دسي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد او کړی سي مالش کیو نمبر دی لیکلی. نو که خبره د دې شي چې یاره زه ارام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو، زه اوس ښه سهولت کې یم کنه، هر ډول امکانات شته دي، فکر نم جوړې ما، فزیکي جوړې ما، او یعنی هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دي او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکل، زه کنه دې معلومه کې چې شعر د ارامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکار وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوکری آزاد وکړي کیږي چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر هماغه د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو خل اورینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کینی وایي چې عرب ته دوه هفتې کېږي شعر باندې د لیکلی، نو کینی شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شیر نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شیر خاپیرې نه یې ناسه شوي یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې د شیر لیکل. وایه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شیره لیکلي، مګر ما په درې کالو کې لس شیره نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شیر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شیر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې زما د شعرو د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه پخوانۍ سندرې، هارون پاشا د اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا د اوسنیو کې ما ته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویله، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب یې ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړې سي واورئ؟
نو که زه ما ته د زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ما ته د ثاقب څخه کاکړۍ پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړۍ ویلي دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، یا ستاسو البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالی را ته یادېږي، نازوم زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا هغه ډېرې ښې کاکړۍ دي.
ولاړو بسو سندره به واورو، ډاله دې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. دونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندیم چې د خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستئ، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلمه راسره ده په خبرونې کې. پردې صاحب، انجونې په ډیری وخت کې ښځینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یوه نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیک وایي زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
ورا زمه به چې دسې حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بې زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نوی راشي نو دا د لیسنس اخیستل یو څه سخت وي، نو مخکې د راغې سړی موټر ته لاسرسی ولري، زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم. نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم. مدا لارې چېرته سفر باندې روان یم او زه غږېږم. بیا ستا خبره چې همداسې که یا کله کله اشپزي وکړم او یا ځینې نور وختونه چې زه بیخي یوازې یم او درس پکې نه وایم، نو بس حتما دا خو منځ به ژبه اوس په دې عادت ته زاړه چې ډېر تکرارېږي هغه وایو او یا داسې چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخی صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر. یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لباندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک لسه نه دي ویلي.
علاقه لرئ مثلا کمپوزو کې؟ پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ، هیله مند یم سې وکولی سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپله د سندرغاړي په توګه باندې سټیج ته راسئ، سندرې ثبت کوي، کلپونه جوړ کوي، سندرغاړی اوسئ؟
د دې اختر تر مخه ما د دغه یو شعر ویلو، د درویش روخان صاحب یادې بخیر، د دې یو شعر مې زمزمه کړی او بیا درویش روخان صاحب او نغمې بیبي سره خپلو کې په دې ترنم بحث کړی. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمې ته زما په اړه پوښتنه کړې وه چې دا لږ څوک دی، زه غواړم ده سره خبرې وکړم. بیسې کله ما او نغمې بیبي سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې په دې دومره خک باندې. نو ما ویل ویل چې یاره بدسې داسې انسان خپله علاقه مې او زموږ ټولنه کښې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي، مشخصاً لکه ما نه دي غوښتې په دې تړاو باندې، ما کوم فکر نه دی کړی.
مطلب ته که وغواړئ کولی شئ.
همداسې هو، نو که یو سړی وغواړي هر څه. ما د دې فیل نه پرته ډېر سخت کارونه دي چې موږ ورسره مخامخ شوي وو، د په حکومتي کچه ننګونې وې، په فردي کچه ننګونې وې، دغسې په کلتوري مسایلو کښې محدودیتونه وو، خو مګر موږ ترې را تېر شوي وو، موږ مبارزه کړې ده. او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونې ده، همدارن هم کولی شو، خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخې سره.
په افغانستان کې اوسني حالاتو کې ډېری داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقۍ برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولی سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي، په وجود د دې چې محدودیتونه هم شته؟
داسې ده چې یو ډول محدودیت خو دا مختلفې برخې دي. اوس مثال کمنګ یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر وي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځې ترخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته نو دا خلک خصوصا جذبه په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي نو هغه بیل خبر ده نه شو بیل خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېږي نو دا هغه پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه چې دا د عمر امکانات تر اړتیا لري د نه پرته به لکه سخت وي چې سړی غټ سټیج ته ورسېږي دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوی لکه موږ ودی چې د ترنم بالا کمانډان دي یا د شیر د برخه لا کمانډان دي نو هغه خو په اساره باندې هغه کې د هیڅ ممانعت نشته دی نه وطن کې د شیر د لیکلو ممانعت شته نه د ترنم ممانعت شته او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دی د کورنۍ په لحاظ او هغه د سړي چې هغه هلکي کې مسله نشته دی اوس که څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی کوي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي په کورنۍ کې چې دا کار مکوه خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کیږي چې یو سړی ته ضربه ورسوي کنه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونه نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي بس ورور قانع کول پلار قانع کول نور خلک هغوی ته مخې ته راوسته چې مثال پلانې خان وګوره بیساره وګوره بیساره وګوره دای کار دی دای سټیج دی دیجی ته بدغه نوم باندې رسېدلې دی هغه هم دا کار او مثال اوس ښه دنده پیدا کړې خشناخت پیدا کړې یو د درې کسانې پیژنې رسنۍ وتځي نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي خو یوازې زموږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیاتې زه ډېرې خزینه شاعرانو پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورورې خبر شو که پلارې خبر شو هغه وژني چې تشکیر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی هغه پرېږده چې خپل کتابچه کې ځان سره ولیکي ما ډېرې خزینه شاعران زه یو وخت راډیو کې وم ما به ځینې خزینه شاعرانو سره مرکې کولې ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی ما ټکول شوی ما زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکي هلدا که ورنه وپوښتې چې د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نه راډیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړه شوی د خلکو تر منځه نه مې عام خلک ودرولې چې زما شعر واورئ نه پر فیسبوک را ښکاره شوی خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي ما وویل چې کتابونه را واخلئ ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وی ښایي چې یاره پلانې وګوره بستانې وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي
ډېره زیاته مننه تاسو راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ډېر خوند درکوي او څرته آسان او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی و لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې
خفه بم یا به پسیره من خفګان ښکاره کېده که یا به یا لباس د خوښې ډېر نه و نو اویا که بعد امکانات و مساله دیره و پزابیده مثال مای کو تڑا و داو که آقا و کنه درم هم خلاصونه بیا برادیو پاسانواری که برادیو آسانه و افتاده پا گراحت هم لگ دیری زبا برادیو که لگ راحت دیرو ما
بلکل او ما هم هم دغسی یو تجربه درلوده رادیو یو چه خوشحالی لری آسانه ده پر رادیو که تلویزیون که پټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندوونکې هم شته تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و
ولا کومه چې رښتیا دې ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري خصوصا دا خبریالی بیا داسې خاطرې ډېرې لري ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا میلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنی زمونږ جلال آباد کې چې کله کمی راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار وو نو دا چون زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې زمونږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي خو ورته ویل چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلی نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو د بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړی مشه خو ده بیا غږ نه دی کړی نو زمونږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیب کړی او ما یو میاخ کړې زه ته سره خبرې وکړم نو هغسې بیا غږ کړی دی درې ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به پیکه وو که نه نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پیکه وو غږ نه کوي وایي والا ما نه یاد یې وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو بیا ته وویل چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در څه رقم پوښتنه کوم
حتما ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډېر وي کله له بې تجربګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره چې میلمنو سره مخ کېږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیره زیاته مننه کوم چې خپرونې کې دی وخت را کړ ملتیا دې را سره درلوده غواړم ډیر خبرې در سره وکړم غواړم ډیر پوښتنې وکړم خو د خپرونې وخت اجازه نه راکوي
نو ډیره مننه زم خوشحاله شوم چې خبرې مو در سره وشوې نو خپرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته او درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته دې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باد
ډیره زیاته مننه کوم غواړم په پای کې یوه بله سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیره مننه دادا دغه جاوید مرخیل شه به سندره ده چې دادا خوشحال خټک کې ورسته شعر وویل هر یو پند ملغلری دی پندونه بنو مانے سے کومدا
بالکل حتمن 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 یو نړی مننه کوم سندره دی تاسو ته او دی ازدی رادیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وی سلامت اوسې ښه چاره خوشاله اوسې
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا پلوستا دو مت کڑی چو بندو نہ جانا پل وستا دو ما تکڑی چو پندونا جانا ہر یو پند ملغلری دلالونا جانا ہر یو پند ملغلری دلالونا جانا وی ہارا بدکڑا حق بدما وی ہارا بدکڑا حق بدما چتلا سدی آزار شید چالونا جانا چتلا سدی آزار شید چالونا جانا
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم خانسن مقلا ستم پاش خانسن.